السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنځشنبه د زمري دیرشمه نیټه ده چې د اگست میاشتې له یویشتمې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی وایي د چین او افغانستان د همکاري خوندي کولو لپاره دی طالبان د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د سینهوا خبری اژانس د راپور له مخې وانګ یی په دې خبرو کې وویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرستې ته لیواله دی. وانګ یې زیاته کړې ده چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او آرامښت د ساتلو لپاره به د واخان دالیز کې د دوه اړخیزو ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز ده له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي سي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ادغام لپاره د چین ملاتړ ستایلی دی. د پاکستان په اسلام آباد کې لسګونو افغان کورنۍ په عامه پارکونو کې اوسېدو ته اړ شوي دي. وروسته له هغه چې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل پیل کړل، ګڼ شمېر افغانان وایي چې د کورونو څښتنانو دوی د کرایې له کورونو ایستلي او دوی اوس د سرپناه ځای نه لري. د افغان کډوالو پر وړاندې په 2023 کال کې د پاکستاني چارواکو د سختو اقداماتو له مخې د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې پاکستان د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د راجستر شوي افغانانو ایستل پیل کړی دي چې کولای سي له 1 میلیون زیات یې وتلو ته اړ کړي. دا سره له دې چې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د کډوالۍ ثبت شوي اسناد لري. له دوی څخه د 1,50,000 په پاکستان کې صادرې شوي تذکیرې لري. د ملګرو ملتونو په وینا د جون راهیسې نږدې 1,00,000 افغانان له ایران څخه ایستل شوي دي، چې د مرستندوی ادارو په وینا په 2023 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو راهیسې د افغان کډوالو د ستنېدو تر ټولو لوی بحران دی. متحده عربي اماراتو په هرات ولایت کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو په اړه ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده او د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکي پیغام خپور کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هرات کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 اویا ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د اګست په 6 نیټه رسنیو ته وویل چې په مړو سوي کسانو کې 0 یې یوازې کوچنیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ترافیکي پیښه تکان ورکوونکي بللې او ویلې دي چې په دې اړه د څېړنو امر سوی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس چې له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال پکښې سپاره وه د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو او اور یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونو زره افغان کډوال ایستلي دي او هره ورځ زرګونو کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نور ولایتونو ته سفر کوي. او په غزه کې روغتیایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو سویو فلسطینیانو شمیر تر 2,000 زیات شوی دی او تر 1,500 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د بیان له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې 50 فلسطینیان وژل شوي دي او 115 نور ټپیان شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله درې نور کسان مړه سوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر 2 شوی دی چې 112 یې کوچنیان هم پکښې شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2015 کال د مې په میاشت کې د امریکا په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ د فعالیت له پیل راهیسې په دې سیمه کې د مرستو ترلاسه کولو په هڅه کې تر زر زیات کسان وژل سوي دي چې ډېری یې د دې بنسټ مرکزونو ته نږدې د عملیاتو پر مهال اسرایلي ځواکونو ویشتلي دي. اسرایل په غزه کې د لوږې رامنځته کولو د پالیسۍ تورونه ردوي. د غزه جګړه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال په 10 د اسرایل پر جنوبي سیمه برید وکړ. تر 1200 زیات کسان یې وژل او 215 یې نور یې یرغمل کړل. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته وروسته په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. ملالا بنسټ اعلان کړی دی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره به 3 میلیونه ډالر دوی ځانګړي کړي دي او دغه به په بیلابیلو پروژو کې عملي سي. د اسرایل پوځ د غزې ښار د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړی دی او ویلي دي چې ځواکونه یې ښار ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. په اروپا، امریکا او کاناډا کې د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو 116 کلیزه ونمانځل سو او په دې مناسبت کنسرتونه جوړ سول.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادۍ لپاره برنامه جوړو.
د سندرغاړي نغمې ژغ مو واورید. اوریدونکو ته دې ترڅنګ نور راپورونه هم لرو له ازادي رادیو سره اوسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. ملاله بنسټ اعلان کړی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره تر 3 میلیونه ډالر زیات مرسته ځانګړې کړې ده. د دې بنسټ د مطبوعاتي اعلامیې چې پرون خپره شوې ده، په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی هڅه کوي د افغان جنو ژغ پر نړۍ کې لا پیاوړی کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر ځواب ویونکي وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې اورو.
ملاله فند وی له 3 میلیونو ډالرو زیاته مرسته په افغانستان کې د نن په بدلو تعلیمي پروګرامونو او همدارنګ په نړیواله کچه د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیواله عدالت غوښتنه لګوي. دغه بنسټ په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 6 خبره شوې راغلي، د دې پروګرام یوه برخه د لس تر څخه ډیرو افغانانو جنو ته د منځني ښوونځي له دورې پورته ټولګیو د آنلاین زده کړو لپاره ده چې لوړو زده کړو ته د زمینې برابرولو لپاره به ورته نړیوال اعتبار لرونکي تحصیلي اسناد وړاندې کړي. وړاندې راغلي چې د مرستې بله برخه د هغو سازمانونو لپاره ځانګړې شوې چې د طالبانو د قانوني تعقیب او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې پر موضوع کار کوي. په اعلامیه کې د دغه بنسټ د افغانستان د څانګې مشرې سحر حلیمزي په حواله راغلي، دوی له هغو ښځو او نجونو ملاتړ کوي چې نه غواړي له صحنې حذف شي. دوی د ازادۍ او عدالت په لومړۍ کرښه کې ولاړې دي او ملاله فنډ د دوی تر څنګ دی. ملاله فنډ ټینګار کړی چې په دې پانګونې سره هڅه کوي په نړۍ کې د افغان نجونو غږ پورته کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر حساب ورکوونکي وګرځوي. په ورته وخت کې په کابل کې له زده کړو محروم نجلۍ وایي آنلاین زده کړو ته ډېره خوشبینه نه ده او ټینګار کوي چې ښوونځي باید پرانیستل شي څو د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي. د چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته به ویل
متاسفانه دختران از سنوفی ششم به بالا
بدبختانه لا هم لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي. زه فکر نه کوم چې د هغو بنسټونو پروګرامونه ډېر ګټور وي چې غواړي د نجونو لپاره زده کړې برابرې کړي، ځکه په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
خو د اروپا لپاره د افغانستان د سولې کمیټې د ښځو چارو مشر او د بشري حقونو فعال رودبه فروتن بلخي د ملاله فنډ له ملاتړ هرکلی کړی او ټینګار کوي چې باید دغه پیسې هغو کسانو ته ورسیږي چې پرختیا د ښځو او نجونو لپاره کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل
دا چې دغه پیسې د جنسیتي اپارتاید او د نجونو د آنلاین زده کړو لپاره ځانګړې شوي د قدر وړ خبره ده. یوازې هیله لرم هغه کسان چې دا بودیجه ترلاسه کوي د 40 کلونو جمهوریت له تجربو ګټه واخلي او د هغه هدف لپاره یې ولګوي چې په خاطر یې دغه پیسې ورکړل شوي دي.
دلیل کې بودیجه بعد از شان میایه
یاد دی وی چې ملاله یوسفزی د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې د ملاله فند بنسټ ایښودونکې ده. هغې مخکې هم په ور ور د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده. طالبان ادا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال راهیسې چې دوی واک ته رسېدلي له 6 ټولګي پورته نجونو ښوونځي یې تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د دوی تګ منع کړی دی. سربیره پر دې پر ښځو یې سخت ټولنیز محدودیتونه لګولي، لکه په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره د دوی راګرځول. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یې یونیسف تر روان کال د حمل په میاشت کې وویل چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره 400,000 نورې افغانې نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوې او په دې سره د ټولو هغو نجونو شمېر چې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو محرومې دي 2.2 میلیونو ته ورسېد. یونیسف مخکې خبرداری ورکړې و که دغه بندیز تر 2010 کاله دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له ښوونځیو بې برخې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په افغانستان کې نه د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې تر یوې مرګونې ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو کورنۍ او ژوندیو پاتې سوي کسانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ د متحده عربي اماراتو حکومت هم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او له دوی سره د غم شریکۍ یو پیغام هم خپور کړی دی. دغه پیښه چې د چهارشنبې په ورځ باندې رامنځته سوه او د یوه بس او د تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې رامنځته سوې وه، په دغه بس کې هغه مسافر سپاره وه چې د ایران څخه د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږل کېدل. په دې اړه باندې نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات کې د رامنځته شوي ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 90 تنو ته رسېدلی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی نن د اګست په 6 رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو 2 کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ټرافیکي پیښه ټکان ورکوونکي بللې او ویلي دي په دې اړه د څېړنو امر شوی. دغه وزارت ویلي پیښه تیره شپه د اګست په 19 شاوخوا 8:30 د هرات اسلام کلا په لار هغه مهال رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوی افغان کډوالو په کې سفر کاوه د تیلو یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې بختر اژانس خپلې کړي ښیي چې د پیښې ډیری قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکو دي. دا په اصل کې د ایران په ورستیو کې له دې هیواده سلګونه زره افغان کډوالي سلی او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نګدي دوست ازادي راډیو ته وویل هغه 13 کلن او 2 کاله وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایران ایستل شوی و، خو په ورستیو کې یو وار بیا دغه هیواد ته داخل شوی و.
دوی
رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکو له موږ سره یې دلته کار کاوه. کومر به 13 کال وو دلته ایران ته د کار کولو او ښه ژوند په خینه راغلی و، خو دا ستوګنی د اسنادو د نه لرلو له امله له دې ځای وویستل شو. افغانستان ته له رسېدو وروسته د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او د موټر د تیز تګ له امله له دې پیښې سره مخ شو. د هرات ولایتي چارواکو هم د دې ټرافیکي پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطۍ او تیز تګ بللی. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په اکسپانه خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانین مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیښې ډیری قربانیان د بس سپرلی وه، خو د تیلو د ټانکر دوه سپاره او دوه نور کسان چې په موټر سایکلونو یې سفر کاوه هم په دې پیښه کې وژل شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت دغه ډول مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې اته میاشتې وړاندې په غزني کې د کابل کندهار په لویه لار په یوه ورځ د دوه ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 80 نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی هغه عوامل بلل کیږي چې له امله یې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
اوریدونکو، وا موریدل چې د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت وایي چې په هرات کې د رامنځته سوي ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. احمد شیبر په دې برخه کې یو مرکه کړې ده. په کابل کې د ملي بس ادارې پخوانی رئیس عبدالولي سعید څخه به واورو په دې مرکه کې چې د ملي بسونو د لږ ټکرېدو علتونه څه دي.
خارونو کې تر ډېره حده پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي تر ډېره حده. او که چېرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پېښېږي چې خلکو ته زیان پکې ورسېږي، یعنې انسانانو ته زیان پکې ورسېږي.
سات سب کوم وخت کې چې تاسو مسولیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکر ونه کې، آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکولی او کنه؟
نو ترې هدا موږ چې ډرایور نیسو، اول خو د سې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کم وي او ډرایوري صحیح نه وي. او په ول نه په دو برخه کې موږ ته ډېره حده په د خلکو سره په چلند کې او همدارنګه په دغه لو مسیر کې د تاک په باره کې په دوی کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ښاري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو.
تاسو چې اصول امر ته ټاکلی دي، ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړي، څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپله امتحان ځنې اخیستی په خپله، کله به چې موږ ډریور استخدامو د هغه لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلې وه، امتحان مو ځنې اخیستی. کوم ډریور به چې ضعیف و یا به ډریوري صحیح نه وه، د هغه موږ هېڅ نه نیوای په خپلو ډریورانو په جام کې نه نیوای. او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کې او په عین حال کې زموږ په هغه کې په بوی ښار کې زموږ استادګاګانې معلومې وې، کوم سټاپونه د بس معلوم و، تر ډېره حده
دا تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمزیت دا شی هم جبري و چې فرزن یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دغومره وخت کې ورسي، وخت هم ورته قید و؟
وخت قید و، خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار ته وګورئ پورې التحامه ده، نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنې د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په 0 مترو کې یا په 2000 مترو کې په دومره اندازه کې یو تمځای دی د سوځېدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص تری.
بله، او بخشه په همدغه برخه کې د هدې تمزی پوری زما مطلب دا دی که چرته لاره خلاصه وی او یو بس ته د سرعت لخاطر تاسو دغه سي لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې لایوه لا اخاص انجام ته ځان ونه رسي استاد ګات
هم په کابل ښار کې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څرکم چې نووسنایز ترانسپورټ سټنډرډ دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم به دی جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډرډ فعالیت وړاندې کړو، یعنې معیاري خدمات وړاندې کړو. نو سم خپل کوشش کوو د دونه چې قرار قرار هغه معیار ته دون برابر کړو. نو تر ډېره حده پورې مو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر ازدحام دی، داسې حالت امکان لري بېخي پېښ شوی نه وي چې زموږ سړک د خالي وي.
سات صاحب، کله چې تاسو مسولیت درلود ملي بس په هغه وختونو کې داسې حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي؟
نه، داسې معمولي ټکرونه خو یاد کو موټر سره معمولي لګېدل، هغه خو طبیعي خبره ده چې کله ناکله پېښېږي. خو داسې حالت نه دی پېښ شوی چې موټر دې زیات تخریب شوی وي یا په هغو کې د انسانانو ته زیان پېښ شوی.
کله چې به کوم بس ټکر شو بیا له چلوونکي سره ستاسو چلند څرنګه و؟ که چېرته فرزندی به ملامت و
په دغو برخه کې یو خو مقابل لوری دی. زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول وه چې په بس ته وویل چې موږ ډریوران په دوه ځای کې مسؤلیت درلود، د دې لپاره چې د موټر سره بې احتیاطي ونه کړي. نو تر ډېره حده پورې دلته موږ بیا اصول لرل چې بعضې که موټر د بې احتیاطۍ له طریقه ټکر شي نو هغه ډریورانو خپله جوړوه. نو په دو خاطر باندې زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم.
ستاسو خپله تجربه څه ده په کابل ښار کې؟ کله ناکله ازادي راډیو د ترافیکي پیښو خبر لري او ترلاسه کوي په مختلفو سیمو کې، د شخصي تجربې په اساس که ساعت څه ورته وویست، علت ستاسو په نظر څه ښکاري؟
د ټکر علت خو تر ډېره حده پورې د زیات سرعت او بې احتیاطي ده. نو که چېرته زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپل ډریورۍ ته متوجه شي او خپل واسطې ته متوجه شي، انشاءالله دغه د ټکر مخنیوی به تر ډېره حده وشي.
څرنګه په دې برخه کې څه پرمختګ محسوس دی او کنه دا بې احتیاطي لا هم زیاته ده؟
الحمدلله ما خو چې څومره تر ډېره حده پورې چې زه معلومات لرم، زموږ ترانسپورټ وزارت په دو برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې په ډېرو موټرانو کې جي پي ایسونه نصب دي چې د ډېر سرعت مخنیوی یې کړی. دا مقصد هغه مرکبه کې چې مخته کې دی اوس سمه څه ګراف یې راکم شوی هم وي.
اوریدونکو، د کابل د ملي بس د ادارې د پخواني رئیس عبدالولي ساعت خبرې مو اوریدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله ده. اوس هم یو نړیواله موضوع، د اسرائیل پوځ د غزي ښار د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړی او ویلي دي چې ځواکونه یې ښار ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. ډیری فلسطینیانو د جدي خطرونو سره سره په غزه ښار کې پاتې کېدل غوره کړي دي. دوی باور لري چې په ټوله غزه کې هیڅ ځای په رښتیا خوندي نه دی. دوی د خوړو، اوبو او نورو اساسي اړتیاو له کمښت سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوځ ویاند ایفی ډیفرین د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې موږ پر غزه ښار د برید لومړني عملیات او لومړني پړاوونه پیل کړي دي او د پوځ ځواکونه اوس مهال د غزې ښار په څنډو کې ځای پر ځای سوي دي. په په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په غزه کې د پراخ مرګ او ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. وروسته له هغه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د حماس له وسلوالو ځواکونو سره نښته وکړه، د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان وکړ چې بنیامین نتنیاهو د حماس د اصلي اډو د نیولو او د دې ډلې د ماتولو پروسې د ګړندي کولو امر کړی دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په داسې حال کې ده چې د حماس مشر مرکچي خلیل الحیا د امریکا په ملاتړ د اوربند پلان د بیا پیل او د خبرو اترو لپاره قاهرې ته تللی و. وروسته حماس له اسرائیل سره د شپې ته ورځني اوربند وړاندیز ومانه. تر دې مخکې په قطر کې د غیر مستقیمو خبرو اترو وروستۍ دوره د جولای په پای کې پر ټپه درېدلې وه. اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د امریکا د شپېته ورځني اوربند او د یرغمل سویو د خوشي کولو په تړون کې د پرمختګ د نشتوالي له امله یو بل ملامت کړی دی. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه هغه مهال پیل سوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. 1200 کسان یې وژل او 251 کسان یې یرغمل کړل. له هغه راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرائیلو مځکنیو او هوایي جګړې تر 1600 زیات کسان چې فلسطینیان دي وژلي دي. په دې سره په غزه کې د خوړو څښاک اوبو او خوندي سرپنا د جدي کمښت سره بشري ناورین رامنځته سوی دی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د اسد یزمری په 28مه نیټه په افغانستان کې د ټنګ ټکور او دینو نورو غونډو پر مهال باندې د افغانستان د استقلال اخیستلو یو سلوش په ژمه کلیزه ولمانځل سو. د دې ترڅنګ د هیواد څخه د باندې په کاناډا، اروپا او امریکا کې هم یو شمیر کنسرتونه او پروګرامونه جوړ سول چې په دې راپور کې جزئیات اورو.
اروپا، امریکا او کاناډا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یزمری د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 23مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یوه کنسرت کې راڅرګند شو. هغه په دې کنسرت کې د تې جمهوری نظام د ملي اردو جامع هم اغوستي وي. د دغه کنسرت یو تنظیمونکی رستم سعادتی ازادي راډیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 23مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله. ډېر زیات خوند یې وکړلو، ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګودر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګودر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 23مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلارا چول شوی و. دا جشن ډېر ښه تېر شو، ډېر په زرګونه هېوادوال راغلي وو او یوه ډېره ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت و. زه او هارون بچا صاحب دواړو پکې ګډون وکړ.
ګودر وایي دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. ښاپیرې نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي دپاره برنامه جوړو، مشق تمرین لرم، بعضې پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونې ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولی او حرام یې بولي، افغانستان کې له ټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه. دا سادی از مریت وشتمه د افغانستان د خپل وکیل بیت اخیستلو لنیټه سره برابر ده. په 1299 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1999 زیږدیز کال د اګست 19 نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم لمانځل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.